سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سوي. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 15مه نیټه ده. د مشالېدو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په یو بله ګړۍ کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان خبری سیمو، سند او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومنی مایکی یونیس پروګرام د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. خو په پیل کې به انیس اجمل د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ستکونکو ساسمان په پنجاب یونیورسيټي کې په پښتنو ستکونکو د برید پر ضد مظاهره کړې ده. د اسلام آباد په یو عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو استاسي د روس، ایران او ترکیې نه غوښتنه کړې ده چې د شام په اړه د سرتسره خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دستکونکو ساسمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو ویلي چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي دستکونکو په پښتنو زدکونکو برید د ریاستي ترهګرۍ پیښه ده. یادو غړو دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړې ده. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې په زدکونکو حمله کوونکي دې سرتسره ونیول شي.
دا پر ټول پښتون قوم باندې حمله او بل دوی داسې مواري جوړیږي. ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کار پرامن وساتي. دا نفرت نه کې جوړ. په پنجاب کې به پر ولس باندې معاملې، په تعلیمي ادارو کې به طالبانو باندې حملې.
بلخ د جمعیت اسلامي خزینه ستکونکو پرن په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې په پنجاب کې پښتنو ستکونکو د جماعت اسلامي ګوند خصوص څانګې په مشري سمیه راحیل قاضي برید کړی وو چې رست بیا په پښتنو ستکونکو حمله وشوه. د مارچ په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو یوې کلتوري دستوري پر مهال په برید کې شاوخوا سلویخت کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې دي. پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي دا تورونه په کراچۍ کې په دوو تنو، په اسلام آباد کې په یو تن لګول شوي دي. چارواکو ویلي چې دا کسان د روانې اونۍ په پیل کې نیول شوي دي او د نیول شوو کسانو کمپیوټر یې هم د پلټنو لپاره نیولي دي. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خیبر ایجنسۍ کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیه او مشر ډاکټر عاشق حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي.
چې ټینډر چت کوي د 24 فروری په هغې کې هډ کوارټر هسپتال چې کوم د لنډي کوتل شو شوی دی، دا ای گریډ هسپتال شو شو. اول کوی دا نقصان شو چې څومره دا سهولتونه دې هسپتال ته د ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستي کټ شو. هسپتال معیار به ورسره ښه کېږي، خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتېږي.
بلخوا د صحت محکمې او چارواکي مستقیم خان وای چې د روغتونونو شخصي کولو سره به فیسونه نه زیاتېږي، البته روغتیايي چارواکي به خپل حاضري یقیني کړي. د افغانستان د لوګر امنیه کمانډان وای په سره خلصوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله وو وسلوال وژل شوی دي. عصمت الله علي سي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرون په دغو عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د لوګر چارواکي وای په سره خلصوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې درې اونۍ یې پوره شوي، شاوخوا 2 وسلوال وژل شوي، 10 تنه زخمیان شوي او 4 تنه نیول شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر پوخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بند وروسته خوشی کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پوخانی ولسمشر د مارچ په 23مه د قاهره په جنوب کې پوځي روغتون پرېښود او د قاهره په شمالي سیمو کې خپل کور ته بیرته تلل دي. حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د وژنې اخري تور د پلټنو وروسته خوشی کړل شوی دی. نوموړی د درغلیو نه واخلي تر وژنو پورې له یو شمېر تورونو سره مخ و. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. جنرال تامس والهاسر پرون خبري غونډې ته ویلي روسیا د مصر او لیبیا ترمنځ په پوله خپل ځمکني ځواکونه لري او په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو په موخه د وسلې خرڅولو او تیلو لپاره خپل ځواکونه کاروي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې او د لیبیا د یو لوړپوړي کمانډان خلیفه هفتر ترمنځ داسې رابطې دي چې انکار نشی که ده در روانه میاشته پلومری و روسو که اف پی و رویترز خبری جانسونوم خبر ورکده و چه روسیه ده لیبیا لپولیس رنیسته ده مصر پا مغربی سیمو که پایوی پازی اڈک خپل سواکونا سه پرزه کردی خو روسیه ده ریپوتونا ردوی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا له روسی، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د ډس بندې لپاره خبرې پیل کړي چې دا شان په دا هیواد کې د حالاتو د لانو خرابېدو مخه ونیول شي. سټیفن دی مستورا دا خبرې پرین په جنیوا کې کړي دي. له دې سربېره نوموړی په جنیوا کې د شام د شپږ کلنې جګړې د سیاسي حل لارې په موخه هم په خبرو کې د منځګړي په توګه کار کوي. روسیه، ایران او ترکیه د قزاقستان په سرخر استانه کې خبرې کوي چې دا شان په شام کې د سارنې لپاره نظام جوړ کړي او ډسبندي بهتره کړي. سټیفن دی مستورا ویلي هغه د کومې معجزې تمه نه لري خو د ګټورو ګامونو لپاره هیله مند دی. او اخیری خبر دا چې امریکایي چارواکي وایي د دا هوا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ په برسلس کې د نیټو مرکزي دفتر ته ولاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون په یوې اعلامیه کې کړې ده. رویټرز خبري ایجنټس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مهم چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی غستل شوی رپورټ ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د مارچ په 1 نیټه د نیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي او د راتلونکي غونډې مهالویش به پر بیا جوړولو به ورسره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساج مل واوریدل او اوسم په دې غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې چې په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کوونکو د سوی برید عاملین دی ونیول سي.
د پنجاب ګورنمنټ دا ذمواري د فورن د ټولو گرفتاری پرایویټ خرچ دي طلبات تنظیمه د کرایي سپایان وګصه پیدا ده. دا د آینده یونیورسيټي ته نه لکه یا شتر دی نه لکه.
د موسمونو نړیوال اداره ډبلیو ایم او وړاندوینه کوي چې سږ کال به هم د تیر کال په شان تود وي. د مخ په زیاتېدونکې ګرمۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟
گرمی شدت کمولو لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لگول دی. ونو لگول سرا پخپل په هوا کې د کاربن ډای اکسائډ گیس کې کمواله راځي.
د فاټا ډاکټرانو اتحادیه د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون د نچکاری یا شخصي کولو د هلو ځلو مخالفت کړی دی.
چې دا لږ ډېر څه میلاو دي اوس حکومت دا کوشش کوي یا ځینې خلک ځینې واکداران دا کوشش کوي چې زموږ د خلکو نه دا سهولت هم واخلي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ او په دومنیما کې د رنګونو نړۍ نیوز پروګرام وړاندې کوو. او سم د خبرونی د پایل رپورت په ترته وړاندې کوو. او هغه هم دی د پاکستان کې د پنجاب صوبې کې چې په پنجاب یونیورسيټي کې کوم برید شوی پر زده کوونکو باندې د هغه پروسه مظاهره شوې ده. او د دې مظاهرې سره سره خپله بیا چې په کوم ګوند باندې دا تور دی چې په دې مظاهره کې لاس ورلیدلی هغه بیا جلا مظاهره کړې ده. هم مشال ریډیو همکار سراج زهیر د دغو دواړو غاړو له خلکو سره خبرې کړې دي او دغه او د حال راکوي چې پرون د پښتونخوا پارټي د مظاهره حال راکوي.
پرون مازیګر نا وخته پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه سره په 28 مارچ په پنجاب یونیورسيټي کې کوم پیښه شوې وه. د هغې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. په دې احتجاجي مظاهره کې یو شمېر طالب علمانو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړو چې پکې عثمان کاکړ، سېنېټر عثمان کاکړ، پخواني سېنېټر رضا محمد رضا او نور یو شمېر طالب علمان او الله چارواکي شامل وو. په دې موقع باندې په دې مظاهره کې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په 28 مارچ باندې د پنجاب پوهنتون کې د پښتنو کم پښتانه طالب علمان چې دي زده کوونکي چې دي نو هغه خپل د کلتور ورځ مانځله، خپل خوشحالي مانځلي. په دغه موقع باندې د جمعیت طلبا اسلام کم غړي چې دي هغه راغله په دې باندې بریز وکړ، په دې باندې حمله وکړه چې پکې ځنې کسان طالب علمان جوړ بل شو چې پکې زنانه هم شامل وي. دی په دې مکله حکومت غوښتنه وکړه چې دا ریاستي دهشتګردي دا باید چې د دې مخ ونیول شي او په دې پیښه کې یا په دغه حمله کې چې څوک هم ککړ وي هغه دې ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي، ځکه چې پوهنتونونه یا کالجونه چې کوم دي نو دا د زده کړې لپاره دي او په دې کې که سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي نو دا د سیاسي پوهنې لپاره دي، نه چې د جنگ جګړو یا د فسادو لپاره دي. نو په دې موقع باندې د ټولو له حکومت په ګډه سره غوښتنه وکړه چې د دې مخنیوي دی وشي.
سراج زیر د سره توسه چې اسلامي جمعیت طلبات چې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم دی هغه باندې دا تور دی، بلکې چې کومې ویډیوګانې راغلي دي په هغه کې ځینې پښتانه ځوانان چې زخمیان دي په سوشل میډیا باندې هغه ښکاره شوي، خو بل خوا ته جمع اسلامي یو دریز لري، هغه خپل یو نظر لري. دوی څه وایي؟ دوی هم ماخال یو مظاهره اسلام آباد کې کړې ده او خپل یو دریز ور کړی.
جی بالکل عبدالحی، دغه لګشی بوڑان دی دا کم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او سټوډنټانو طالب علمانو چې کوم مظاهره کړې و، لدغه لګشی بوڑان دی د جمعیت علماء اسلام د زنانو د څنګ مشر په مشرۍ کې د اسلامي جمعیت طلبات کې زنانه جنګي چې دی داغي اغي هم د پرس کلب اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړلو. پاغي کې ویلې چې په کوم چې د جمعیت جماعت اسلامي د وومنګ وینګ د زنانو د څنګه مشره دا ډاکټر راحیل سمیا راحیل قاضي پاغي باندې په دغه ورځ باندې دغه پښتنو طالب علمانو حمله کړې او لدی روس چې نو دا پیغه مخې ته راغله. د دې هم غوښتنه وا چې دغه پیخي دی پلټنې وکړي شي چې په دې کې څوک هم ګناګار وي، څوک هم ککړ وي، هغه ته دې سخت سزا ورکړل شي او حکومت دې مخنیوي وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د موسمیاتو نړیوال ادارې ډبلیو ایم او وړاندوینه کړې چې سږ کال به د تیر کال په شان تود وي. دغه ادارې دا وړاندوینه د جنوري او فروری میاشتو د تودوشو درجو د جاج اخیستو وروسته کړې ده. د پاکستان چارواکي بیا وایي دوی په دې هیواد کې د سږ کال د ګرمۍ د کچې په اړه اوس مهال هیڅ نسي ویلی. رفعت انجم د اسلام آباد رپورټر.
د موسمیاتو نړیوال ادارې ډبلیو ایم او یو واری بیا خبرداری ورکړې چې کال 2019 به هم د تیر کال په څیر ګرم کال وي. د ټولې نړۍ نه د جنوري فروری د میاشتو درجه حرارت د جاج اغستو پس د یاد ادارې ماهرینو ویلي دي چې په امریکا کې د جنوري او فروری په میاشت کې ژمی د معمول نه کم وو. عمدہ شان په آسٹریلیا کې په دې دوه میاشتو کې ګرمي پریوزي، خو د جاج اغستو پس دا معلومه شوه چې دا دوه میاشتې هلته ګرمي زیاته وه. د ډبلیو ایم او مطابق دې نه معلومه شوه چې کال 2019 به ګرم وي. آیا د ادارې رپورټ تر مخه پاکستان کې هم دا کال نور ګرم ثابتې دی شي؟ د دې سوال په جواب کې د پاکستان د موسمیاتو ادارې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته ویل،
تیرو سو کلونو کې دا کتل شوی چې د نړیوال درجه حرارت له وجې په پاکستان کې د ګرمیانو موسم اوږد شوی دی. تیر کال هم ګرمي زیاته وه او تیر کال 2018 د ټولو نه زیات ګرم کال هم ګرځولی شوی او بے شک دا کال هم ګرم کال کې دی شي، خو تر څو پورې چې موږ د پاکستان د موسم په خصوصي توګه شپږ میاشتې پس جاج نه وي نو تر هغې پورې د پاکستان په کچه دا ویل چې دا کال به زیات ګرم وي او که نه زموږ ماهرینو لپاره ممکن نه ده.
په پاکستان کې د موسمیاتو او موسمیاتي بدلون ادارې وایي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس زیاتوالي له وجې موسمیاتي بدلون راغلی، خو د ټولو کم کاربن ډای اکسایډ پاکستان پیدا کوي، خو د ټولو زیات بیا هم پاکستان متاثر دی. په دې اړه د موسمیاتي بدلون په لړ کې کار کوونکي عامر امجد وایي چې پاکستان سره د دې مخنیوي لپاره سمرسندویه بنیادي ڈھانچه نشته او نه موثره منصوبې شته چې له وجې پاکستان د ټولو زیات موسمي بدلون نه متاثره ملکونو کې راځي.
گرمی شدت کمولو لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لګول دی. پونو لګولو سره پخپل په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کې کمواله راځي. همداشان پلاستیک بوجۍ او نور داسې سیزونه د ځای کولو سم تنظیم کوشي نو په موسمیاتي بدلون کې مونږ یو خپل غټه برخه اچولې شو. بل دا چې قدرتی وسایل دي دا نه مصنوعي وسایلو پر ځای استعمال کړي شي، لکه د هوا او اوبو نه بجلی جوړول وغیرہ. دا ټول هغه سیزونه دي چې کلایمیټ چینج یا موسمی بدلون کې ښه کردار ادا کولی شي او په دې لړ کې به حکومت له دولس ملاتړ کول وي او هوی لبا پوہا ورکول وی
اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ دے سکتے ہیں.
1300 کلونو راہا سے پا پاکستان کے موسمی بدلون لبا جی سیلابو نراتلل دو وہ رگٹ یا ایمال ویلے گی دو اور دگر میں اوجو میں موسم کے غیر معمولی بدلون ناغلے پٹول نڑے کے گلوبل وارمنگ یا نڑیوال درجہ حرارت غیر معمولی کے دل اور دو موسم بدلون رستا پا پاکستان کے ہم پا دیر رستو کے دا کلائمیٹ چینج ایک 2018 منظور کرے شو دی قانون تلان دے پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل پاکستان کلائمیٹ چینج اتارٹی اور پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ شامل دے کم بچے دا موسمی بدلون اثرات کمول پلڑ کے کار کوی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
یو غیر حکومتی اداره پاکستان فیشر فوک فورم وای په سند صبح کې زیاتره ښوونځي د شلوبه او تشنابونه نه لري. دا خبره د سند د لیرې پرتو سیمو کې د سبي یوې سروې پر اساس سوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په دې کې ټټه هغه ضلع ده چې په کې 95% سکولونه اوبه نه لري. هم دې ته په پام سره په د صوبې وزیر اعلی د طالب څانګې له چارواکو سره ځانګړې غونډه کړې ده. نور حال به د محمد عبران په رپورټ کې واورو.
د پاکستان فشر فورم یو چارواکی گلاب شاہ د زیارت پورس په کراچۍ کې را جوړی د ستوري ته د وینا پر مهال ویلو چې دوی د سند په ټټه ضلع کې 321 خوندیو کې سروے کړي چرته چې 1,05,000 او 9,000 د کوونکو سبق وای. په دغه سروے کې دا خبرې منځته راغلي چې په ګرانه سره په کوم خوندي کې بنیادی اسانتیاوي لکه څښلو اوبه بجلی چاردیواری یا تشنابونه موجود وو. د دې راپور په خبرګون د سند صوبې اعلی وزیر هم د تعلیم د محکمې له چارواکو سره په یو غونډه کې ویلي چې د زده کوونکو لپاره ګرانه ده چې بې له بنیادي اسانتیاو په خپلو زده کړو توجه ورکړي. د سند صوبې د اعلی وزیر د ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې اعلی وزیر امر کړی چې ښوونځیو ته دغه اسانتیاوې په دریو میاشتو کې ورکړی شي او د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر ته هم یې امر کړی چې هغه په خپله دغه سیمو دوره وکړي. خو د سند صوبې د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر د پاکستان فشر فورم دغه راپور ردی او د جمعې په ورځ یې مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د زیاد خوانزی دی پکم کچی آوازی لس زر دا ستونزی لری.
جو ہمارے اسکول ہیں تقریباً
دیوائی زمون جی کم شاو خواہ سلویخت زر اسکول نے دی پا آغی کی پا لس زر کی دا ستونزی شتا تا دی ترسنگ پا زینو زیونو کی دا سانتی آوشتا خو خرابی شوی دی نو یوازی دا سمولو ضرورت لری. زر سر دا تعلیم دا محکمی دا سکتر زو او حس کو چی دا جون دا میاشت پوری دا غسم کو منگوالو چی دا تحصیل پا کچ را تا کم ٹیک دار میلاو شی چی دا سی پا دو دری میاشتو کی دا کارو کو. د صوبائی وزیر په وینا چې دوی د جون د میاشت پورې 3000 خوانزي هدف کړي او د دې وروستو به روان کال دسمبر پورې د غټول خوانزیو ته د اسانتیاوي د ورکولو هڅه کوي. د سرکاري ریکارډ تر مخه دا وخت د 2000 نه زیات پرایمري د 2000 نه زیات میډل او 2000 شپږ سلويخت هایر سیکنډري سکولونه په سند صوبه کې موجود دي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
د کبالی سیمو ډاکټرانو اتحادیې غوښتنه کړې چې د خیبر نیسي مرکزی روغتون دی نه شخصي کېږي. دوی وایي د نچکاري له وجې به فیسونه زیات سي چې زیاته مالي ستونزه به غریبو ناروغانو ته وي. دوی زیاتوي د فاټا د صحت محکمې یوازې د لرې پرتو سیمو د غیر فعال هسپتالونو شخصي کولو پرېکړه کړې وه خو اوس یې پکې د خیبر ایجنسي هسپتال هم شامل کړی دی. فرهاد شنواری نور معلومات راکوي.
د فاټا ډاکټرز اسوسییشن مشران وایي چې د قبایلي سیمو د صحت محکمې په قبایلي ایجنسیو کې د ځینې غیر فعال روغتونونو د نشکارۍ پریکړه کړې ده او په دې کې د خیبر ایجنسی مرکزی روغتون هم شامل کړی دی. په دې حکله د فاټا ډاکټرز اسوسییشن د خیبر ایجنسی څانګې صدر ډاکټر عاشق حسین مشال ریډیو ته وایي
چې ټینډر اوچت کړي د 24 فروری د آج اخبار اغی کې هډ کوارټر اسپیټال چې کوم د لنډی کو تل شو شوې ده ای ګریډ اسپیټال شو شو. اول کوې دا نقصان شو چې څومره د سہولتونه دې اسپیټال ته دې ای ګریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. اسپیټال ما یار مور سره خکګي خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتې.
د خیبر جنسی یو مشر حضرت ولی پردی وویل
په فاټا کې قبایلی علاقو کې حکومت هغه شانتي سہولتونه د صحت په مات کې خلکو له نوی ورکړي کم چې د ریاست ذمہواری جوړیږي او دغه خلکو حقي خو برحال چې د لګ ډیر څه میلاو دي وس حکومت دا کوشش کوي یا ځنې خلک ځنې واکداران دا کوشش کوي چې د موږ د خلکو نه دا سہولت هم واخلي.
د خبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون د نشکاری په لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د صحت محکمې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ آفیسر مستقیم خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د نشکارې نه پس به په دې روغتون کې ناروغه خلکو لپاره فیسونه نه زیاتېږي بلکې دوی ته به ترې نورې ګټې هم ترلاسه شي او ډاکټران او پیرامیډکس عمله به حاضري یقیني کړي. دوی وویل چې موږ په جنوبي وزیرستان کې هم دغه تجربه کړې ده او ډېره کامیابه ده او په دې هکله به ډېر زر د خلکو د پوهې لپاره یو غونډه هم را جوړوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان پکتیکا ته کډوال سوي د شمالي وزیرستان بې کورکړه سوي وګړي وایي د دوی د بیا ستنېدو عمل دی ژر تر ژره پیل کړی سي تر څو دوی وکولای سي کور کلي ته ولاړ سي او هلته په روانه سرشمېرنه کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د وزیرستان د افغانستان صوبې پکتیکا سیمې لمن ته په کډو ورغلي قبایلیون ویایي چې جنگ ځبولی د کډوالۍ د ژوند نه سخت تغییر اوس داسې معلومیږي چې دوی به د خانهشمارۍ او سرشمېرنې د عمل نه هم بې برخې پاتې شي. په دغه قبایلیونو کښې شامل ځینې کسانو خپل مشکلات او غوښتنې په دا رنګ بیان کړې دي.
ملک شوازیر د لمن نه خبرې کړ مشتا د حکومت د پاکستان د مردان شمارې د پرا کاغذ هیر ولا شي او د واپسي پروګرام هي جوړ کو مشتا سان تکلیف تا وړه مشمون په ډاګون زنانا بالکل دی ونه وخت ته سپیس اب کوي او میز او خبرې باندې حکومت سره و نه لای کړای اونې په کو د مش نه لدی اغا و هه رنگ شه وطن او هم پریا شو د مين زکه هتا باش وي امیر مولینا هتا باش لو یو تو ځان ملک حکومت مل ته خبر غاور نو کو مل ته تکلیف تا ته مل بپرنی نه شي تکلیف تا ته خیمه کې د وزیرانو سره کاروبار نه سه چې ځان د نو سه در با دایری ته کې ما د خپل وطن را تبا د نه د بل څه مو د شمري نه پته کیږي.
د دغه کا بالیانو ژغمه چې سېنټر محمد صالح شاه قریشی تا ورا سوا هغه سه جواب راکا وار وای ځنه
و افغانستان څخه چې کوم مشته خلق دای ما سي دا یا وزیر یا دا وړو کدا پاکستاني نه وي د پاکستان شریعت یې نه وي پاکستانی مجبور تعلم سے نفرت دی وبال سر کر دلائی جزت خورا تھا روسی پخانا شمار سے مردم شمار سے ایسا اخلی
افغانستان تاور اغلی دغو کا بالان و داغستانہ وکڑا چد پاکستان حکومت دے پمیزا نور استر کے نہ پٹھاوی مشتا دے زر کی دے واپس لجدا والو لارے سمے کی کانور سے گڑے نہ ہیں وی چھ دے خنش میں رہ سرش میں رہنے پا ملک سے خوب برخا واخلو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي له حکومت سره خبرې کړي او اوس به د فاټا ټول بې کوره کړل سوي خلک په سرشمېرنه یا مردم شماري کې شمېرل کېږي شي. له دې وړاندې د ورکزو ایجنسۍ او ځینو نورو قبایلي سیمو وګړو په پا پاکستان کې پر روانو سرشمېرنو اندېښنه ښودلې وې او غوښتنه یې کړې وه چې قبایل له خپلو سیمو بهر دي نو پکار ده چې دوی په سرشمېرنه کې حساب کړل سي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج سحر راکړي.
لسویلی وزیرستانه د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وای چې د فاټا پارلیمانو غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره سرګندېده چې بې کور شوي قبایل بل سرشمیرنه پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه له اسمبلۍ واک اوټ وکړو. د نوموړي په وینا له دې وروستو نن د جمعې په ورځ یو وارې بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب له یې ورسره خبرې وکړې او خبره په دې پای ته ورسېده چې اوس به د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کېږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه.
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنه چې څوک چېرته هم اوسي د دشمني به هلته کېږي هلته به حسابېږي چونکې د موږ خلک ټول ایډی پي شوی دی کنه په کراچۍ کښې لاهور شي اسلام آباد شي پېښور کوېټه د پاکستان هر شر نه ډک دی نو د موږ مشمري به هلته کېدل او هلته به شمارېدل هم نو وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک هم مشمري زیاته وکړي هغې ته بفر زیات میلاوېږي نو موږ هلته هېڅ 5% هم نه کېدله نو اوس حکومت موږ سره دا وکړه چې د خاندان یو سړی به هلته موجود وي هغې سره به چې کوم د ټول خاندان د فیملي شنکارډونه ریکارډ وي حکومت والا سنس والا باورځي هلته به یې ورته لیکي نو هغه به د موږ د وزیرستان په مشمري کښې شمارل شي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
هغې سره خبرې شوي دي که نه دوی سره میټنګ شوې وه د دې مشر ناست و هلته سیفران میټنګ کې دا ټول پولیټیکل ایجنټان چې دي دا هلته ناست و نو هغې ځای ته دا فیصله شوې ده چې کوم کسان چې دوی سره رجسټرډ دي آلریډي هغه چې کوم ځای کې به مونږ ته ټانک کښې ملاوېږي چې کوهاټ کښې ملاوېږي چې بل ځای کښې چېرته ملاوېږي هغې شناختي کارډ نمبر به والو او دا رجسټرډ سره میچ کو او چې کوم کسان هلته میچ شي نو دا به مونږ هلته روالو ساؤتھ وزیرستان کښې نارتھ وزیرستان کښې چې دي د دې پاپولیشن به هلته شفټ کوو کوم رجسٹرډ نه یي نو هغې دپاره چې دي لږ مسله به وي چې هغه به څنګه حل کېږي هغې باندې بیا درستو دا پالیسی ډیسیژن یو پکار.
له دې وړاندې متحده قبایلي پارټۍ او فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په قبایلي سیمو کښې د روانې سرشمیرنې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کښې درخواست جمع کړی و چې په کښې غوښتنه کړې وه چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د کرمې او اورکزۍ ایجنسۍ خلک له خپلو سیمو په ګډه دي نو څنګه دا سرشمیرنه په سم ډول کېدی شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د اوبو په سر هند سره د پاکستان خبرې اترې که څه هم بې نتیجې پای ته رسېدلې خو که څوک هم دا شخړه حل کول غواړي باید د هند او پاکستان کړکېچونو اړیکو ته ونه ګوري. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپله یوه مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر ترسره شوي د تېرې اونۍ د مذاکراتو موضوع راغیستې ده. ولیکي چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه په جهلم او چناب دریابونو د هند لخوا د دریو متنازع ډیمونو جوړول وو. د ورځپاڼې په خبره پاکستان غواړي چې د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په دایره اختیار کې نړیوال منځګړی مقرر کړي خو بلخوا هند غواړي چې د وال منځګړي پر ځای د یو بې طرفه ماهر تقرر وشي او د بګلیار ډیم تنازع چې څنګه حل شوې وه هغسې وشي. د ورځپاڼې په خبره د دې مذاکراتو نه پس داسې څرګندېده چې کېدای شي هند د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په توسط سره نړیواله ثالثي ومني خو د هند لخوا تازه بیان کې راغلي چې هغوی د نړیوالې سادسۍ دا خبره نه مني. ورځپاڼه زیاته وي چې د دې اونۍ د مذاکراتو نه پس که څه د حل لاره راونه وته نو بیا دا ویل به مناسب وي چې دغه خبرې اترې د ناکامۍ ښکار شوې خو دواړه هیوادونه په دې لړ کې جایزې اندېښنې لري او یوازې بې طرفه ماهرین دا تکنیکي ستونزه هوارولی شي. ورځپاڼه لیکي چې که څوک هم د دې اوبو د مسلې پایداره حل لپاره کار کوي نو هغوی له باید دې ستونزې ته د کشمیر د شخړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو په تناظر کې ونګوري ځکه چې د سنتاس لوزنامې سره چې کومې خبرې تړل شوي دي هغه د اوبو تنازع سره تعلق لري او دا موجوده مذاکرات هم د دغې لوزنامې په چوکاټ کې کېږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نه وپوښتل شو چې آیا امکان شته چې د اوبو په سر دا مذاکرات هند سره د ځنډېدلي جامع مذاکراتو لپاره لاره هوارولی شي او که نه نو د ښاغلي آصف ځواب و چې د سنتاس لوزنامې په لړ کې شروع شوی خبری اتری هم د اوبو په دې موضوع مرکزی وی او د دین نور تمه ساتل نه دی پکار. ورسپانه مخکې لیکي چې په دې موجوده ماحول کې چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وار له مخه ګواښ کړی دی چې د سنتاس لوزنامې پاسداری به نه کوي د دې خبرو اترو نتیجې راوتل لا ګران ښکاري.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په دومنی مایک ترڅو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بیلاروس او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د رنگونو نړۍ یونس پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس 12 بجې سوي دي. یعنی ساجمل د خبرونو له لنډې سره
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدهکوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو ویلي چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي د زدهکوونکو په پښتنو زدهکوونکو برید د ریاستي تراګرۍ پېښه ده. یادو غړو دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړې ده. د اسلام آباد تراګرۍ ضد عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی. پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي دا تورونه په کراچۍ کې په 2 تنو او په اسلام آباد کې په 1 تن لګول شوي دي. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د سنو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خبر ایجنسۍ کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیه او مشر ډاکټر عاشق حسین پر مشال ریډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره په روغتونونو کې فیسونه هم زیاتېدای شي. د افغانستان د لوګر امنیه کمانډان وایي په سره خلسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله وو وسلوال وشل شوي دي. اسمت الله علیزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې پرون په دغو عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر پخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بند وروسته خوشی کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخانی ولسمشر د مارچ په 23 د کاهری په جنوب کې پوځي روغتون پرېښودی او د کاهری په شمال کې خپل کور ته بیرته تللی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د ډسبندۍ لپاره خبرې پیل کړي چې دا شان په دا هیواد کې د حالاتو د لا نورو خرابېدو مخه ونیول شي. او په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیه په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. بلخوا روس ته رپورټونه رد کړي دي.
دا خبرونو لنډیز مولانی ساجمل واوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه پاکستان د افغان طالبانو ځینې مشران اسلام آباد ته رابللي دي چې په اپریل کې د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په حق له کېدونکي امن مذاکراتو کې ګډون لپاره یې راضي کړي. ورسپانه لیکي که داسې وشو نو دا یو مثبت پرمختګ دی او پاکستان د دې نه وړاندې هم داسې کوششونه کړي دي خو له بده مرغه څه کامیابي ورته ترلاسه نه شوه. ورسپانه لیکي چې تیر کال هم پاکستان او افغانستان د چین او امریکا په شرایطو کت سره امن مذاکرات شروع کړي وو خو کابل کې د وسلوالو حملو په نتیجه کې دغه کوششونه هم ناکام شول. خو د اطلاعاتو تر مخه د مذاکراتو دا نوې کوشش پاکستان، چین او روس په ګډه سره کوي چې پکې د ایران او هند شاملولو تجویزونه هم ورکړی شوي دي. ورسپانه لیکي چې طالبانو مشر ولی د کابل حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی خو دوی د چین، روس او ایران څو دورې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې ملګري ملتونو د کومو طالبانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي هغه د خارج کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن لپاره کوششونه جاری ساتل پکار دي او افغانستان حکومت له هم پکار دي چې خپل دریس کې لچک پیدا کړي چې طالبانو سره مذاکرات شروع شي او گاونډي ملکونو له هم دا پکار دي چې د مذاکراتو کامیابولو لپاره د خپل هڅې وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې پاکستان به د افغانستان په حق لا په ماسکو کې دونکو کانفرنس کې ګډون کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د افغانستان په حق لا پالیسی واضح ده. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن وي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی. ورسپانه لیکي چې په کانفرنس کې ګډون کوونکو ټولو ملکونو له پکار دي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره د خپل کردار په خشان ولوبوي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د حیات آباد اوسیدونکو مسلې حل کولو یقین دهانی ورکول یو ښه خبره ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې په حیات آباد کې د ترانسپورت سره سره د ګرانۍ مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي ځکه چې یو خوا ټیکسي ډرایوران د ضرورت نه زیاتې کرایانې اخلي نو بلخوا د پېښور ښار د نورو سیمو په نسبت په حیات آباد کې د امروزه د استعمال شیانو نرخونه هم زیات دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متعلقه محکمو له پکار دي چې د ښار په ټولو برخو کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه یو شان ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتي کتنه کې مو د فاینانشل ټایمز او واشنگتن پوسټ مقالې راخیستې دي. فاینانشل ټایمز له پاکستان سره د چین پر همکاري لیکنه کړې ده. واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلو والو طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې. بولوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د خپلې مقالې پایل لدې کړی دی چې د چین ځواکونو د تیری چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني ځواکونو سره یو ځای په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د ورځپاڼې په لیکنه دا هغه ورځ ده چې د هند په نیمه وچه کې میشتو یو شمیر مسلمانانو په لومړي ځل د دې لپاره د هلو ځلو پیل کړی و چې یو بیل ملک جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په اسلام آباد کې د چینی ځواکونو په پریډ کې ګډون د دې څرګندونې کوي چې په تیره یوه لسیزه کې دا هیواد د پاکستان د یو مهم ملګري په توګه رامخته شوی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې چین په پوځي او اقتصادي دواړو ډګرونو کې له پاکستان سره مرستې او همکاریو ته دوام ورکړی دی. د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري ورسپانې ته ویلي چې په پاکستان کې تر ډېره حده چین ته د یو نږدې او باوري ملګري په سترګه کتل کېږي. ورسپانې لیکي چې د چین په اړه په پاکستان کې دا احساس په 2008 کال کې له هغه وروسته لا پسې زیات شو چې دې هیواد له پاکستان سره د اف جی 19 تندر الوتکو په جوړولو کې مرسته وکړه. په روانه میاشت کې پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې دوی به د چین لخوا جوړ کړی د ال واي اتیا په نامه د توغندیو له نظامه استفاده کوي. د ورځپاڼې په لیکنه چین به تر 2028 کال پاکستان ته اته سمندري جنگي جهازونه هم ورکوي چې نیم به یې په کراچۍ کې جوړیږي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې او لیکي چې افغان ځواکونه د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه وتلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د هلمند ولایت هغه ولسوالۍ ده چې یو وخت یې د نیولو لپاره د لویدیځ ځواکونو د طالبانو پر ضد سخته او اوږده جګړه کړې وه. ورسپانې لیکي امریکایي ځواکونو له هوایي لارې افغان ځواکونه له دې سیمې ایستلي او نوې ځای ته یې رسولي دي او هغه وسایل یې ټول له منځه وړي دي چې نور د استعمال وړ نه وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبان وار له مخه له پاکستان سره پر لګېدلې هلمند ولایت کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري او د ولایت پر مرکز لشکرګاه هم په وار وار بریدونه کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سم د بیلاروس په اړه ریپورت په افغانستان ته. سو د بیلاروس د بشري حقوقو یو ډله وايي په دغه هیواد کې شاوخوا یو سل ډیر فعال نیول شوی دي. دوی چې پر روزګارو کسانو د حکومت د مالی رګول پروسد احتجاج کړی وو په څه د باندې 15 ورځې بند سزا ورکړل شوې ځکه نو نس کولای په هغو تازه مظاهرو لاریونونو کې چې نن شپه کې برخه واخلي. په بیلاروس کې د کلنین لاریونونه د بیلاروس د خلکو د جمهوریت د کال پوره کېدو په مناسبت کې شي. نور حال د سالم احمد صالح په رپورت کې.
د بیلاروس په پلازمینه مینس کې ډیره د پسرلی په نامه د بشري حقوقو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونیسي کولای په پلازمینه مینسک او نورو شهرونو کې د ازادي د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نوري محاکمې یا د دایریدو په حال کې دي یا هم ځندبل سوي دي. په بیلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1913 میلادي کال کې تر یو کال لنډ موده دوام وکړ. سږکال دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وزه کولو لکبله مظاهری سوي دي. که څه هم د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالی اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیره لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بیلاروس ولسمشر ښاغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بیلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځشنبه ناوخته وویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وې د مخالف زرغون ګوند د مینسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولي چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس څلورویشت بریتانوي خبریال ګالیور ګراک او لکیف څخه د خبریدونکو اونیزي نووی وریمیا یو اوکراینی خبریاله کریستینا بیردنس کیخ شامل و. خو میرمن بیردنس کیخ پرون ناوخته پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سوي، خو لس نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتری میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیر اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زوره نه نیول کیږي.
سلام محمد سلیم. د افغانستان دفاع وزارت وایي سشکار په ټول هیواد کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې تهاجمي عملیات پراخوي. د دې وزارت بیان د بسال مشال د افغان څنګه ازادي رډو ټولي د پخوا په نسبت اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو صلاحیتونه لوړ شوي او دغه ځواکونه د دولت وس مخالف وسلوالو ځپلو ته پوره چمتووالی لري. په دې عمل په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینې څېړونکي وایي سش لمریز کال به په امنیتي لحاظ سخت او نه امنوی شای. په دیاړه یو ځل بیا سلام صالح رپورټ واشته.
د نیوی مریض کال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري ساشکل د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي راډیو ته وویل
د مونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسویلګانې چې د دشمنانو تر تهدیدات لاندې دی مونږ باید خلاص یو د اکمالاتو په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دشمن سر پورته کړي د دوی په مقابل ظرفیتونه خپل امکانات وکاروو چې افغانستان ته سولې او خوندي ژوند او خلکو ته ارمغان ورکو چې خدای وکړي دیار لسوه شپږ نویم کال د دیار لسوه پنځه نویم کال لا شي او د خلکو ژوند خوندي وساتي.
د تیر ژمی پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانې وي. د مسالې اندیشنې ولاړې کړې وي چې امنیتي ګواښونه شایي د ساش کال په پسرلی او دوبی کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادا میچی یاماموتو دوی اونې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلي پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سشکل د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي.
تجارب یې دارم امسال اما سال
هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو. نو د ملي اوالي حکومت او د امنیتی سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسې حال کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالف وسلولو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلولو طالبانو د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلولو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چارواکي وایي په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوي به تقریبا 50 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبې په ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حملې او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
سلامت سالیو د خوست امنیتی چارواکی وایي پولیسو په یاد ولایت کې سلګونه بوتل الکوهلي شراب مشروبات یو اندازه 404 تنه ماین شخون کې نیولې دي. په لور ته چارواکي نشي توګه د قاچاقولو خرڅولو او استعمال مخنیوي د ټولو خلکو ګډ کار بولي او له خلکو غواړي په دې برخه کې امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته وویل یاتو کې چې په ترکیب کې 300 بوتله الکولي مشروبات او یوه اندازه چرس دي. د پولیسو لخوا په وروستیو ورځو کې په مرکز او څلور تنه ماین خښون کې بیا په یوه ورسواری کې د ماین خښونې پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي.
بیا هم زمونږ پولیسو د موثقو اطلاعاتو په بنا سره په دوه ساحو کې چې یو ساحه کې 400 په دویم ځای کې په یو کور کې چې دغه مشروبات دغه ځای نه خرڅول کېدل پولیس لاړل په هغې باندې عملیات وکړل. همداشانته موږ څلور نفره هغه څوک چې مینونه ځای په ځای کول بل فیل د مینونو سره نیول دي.
د نشه یي توکو پر ضد د ځایي ادارې سرپرست نجیب الرحمن همدرد وایي په خوست کې د نشه یي توکو کښت او تولید نشته خو قاچاق شته چې امنیتي ادارې په دې برخه کې خپل کوښښ کوي.
په خوست کې خدره موادو دوی برخه په مطلق ډول صفر دي چې یو یې تولید او بل یې کشته. په قاچاقو برخه کې هم زمون پولیس خپل حلې ځلې کې مونږ د ولسونو د علماي کرام او د ځوانانو د ټولو نه مغوښتنه هم دا ده چې زمون د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي.
که څه هم د خوست امنیتي چارواکي او اړوند مسؤلین په یاد ولایت کې د یوه اندازه الکولي مشروباتو او نورو نشه یي توکو د نیولو خبره کوي خو بیا بل لوري ته کتونکي وایي تر هغه چې مسؤلې ادارې د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخنیوی ته جدي توجه ونه کی نو ممکن په نږدې وخت کې لشته حالو ضرورت څخه د تمه سره سبب پایلې تر لاسه نشي.
او سم وخت د مشارلوونی ځخ په اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو په دې پروگرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلم نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. د خبرونی کوربه کول ایاز دي تاسو محکم اوریدل ده نن به یو څل بیا ووري.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رګونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لړۍ برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې شاوخوا 3000 کاله زوړ یو لوی مجسمه د کچکی له میدانه راویستل شوې ده چې په اړه ویل کېږي دا د فرعون ده. له دغه ځینه د مجسمې نورې برخې هم راویستل شوې دي. دغه باقیاتو په اړه ویل کېږي چې دا د رمیس دویم په نامه دي چې د قاهرې له شمالي برخو نه راویستل شوې دي. د کارپوهانو په خبره دا یو لوی موندنه ده. دا د مصر مشهور واکمن مجسمه ده. د مصر د نوادرات وزارت ویلي دي چې دا مجسمه د قاهرې له شمالي برخې نه موندل شوې چې پکې د رمیس منتر سره نږدې و. نو ممکنه ده چې دا د فرعون مجسمه وي. په هغه وخت کې فرعون یو طاقتور او مشهور واکمن و. په هغه مجسمې ډېرې نښې نښانې هم موجود دي. د مصر د نوادراتو وزیر خالد النانی تر مخه د مجسمې نورې برخې هم موندل شوې دي او له دې نه اندازه کېږي چې دا مجسمه څومره لوی ده. د مصر جرمنی د لرغونو آثارو پوهانو په ګډه دغه مجسمه موندلې ده. کاروانو د مجسمې ټولې برخې راغونډې کړې دي او د مصر لوی میوزیم یعنی عجایبګر ته منتقل کړې دي. چین سپوږمۍ ته د مشن لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز د جوړولو اعلان کړی دی. چین ویلي دی چې تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته خلایي دوربین او یو وړوکی خلایي مرکز لپاره مشن روانوي او تر 2030 کال پورې به سپوږمۍ ته ستورمزلي ولیږي. د چین د قومي خلایي ادارې چاینا نېشنل اسپیس اډمنستریشن ویلي دی چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز جوړوي. د چین سرکاري خبري ایجنسی د خلایي ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي دی چې نوی خلایي جهاز به د امریکا اورین په شان وي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. چین خلا ته ډېر مدرستو ستورمزلي لیږلي وو، خو په خلایي پروګرام کې ډېر لګښت کوي. چین په 2003 کال کې لومړی ستورمزلي خلا ته لیږلي وو. چین تیر کال خلا ته 20 راکټونه لیږلي وو او د امریکا ریکارډ یې برابر کړی وو. د کینیا مشهور جیل وکټوریا کې یو وړوکی جزیره میګنیکو ده چې د نړۍ تر ټولو زیات خلک پکې اوسیږي. د دغه جزیرې ټوله رغبه د یو فوټبال میدان همره ده چې پکې تر زرو نه زیات خلک اوسیږي او ټول ډیر زیات غریبان دي. دغه جزیره لرې نه د یوې وړوکي کچا آبادۍ منظره ورکوي. دا د نړۍ تر ټولو زیاتو خلکو د اوسېدو جزیره هم ګڼل کیږي. د مقامي اوسیدونکو په خبره دغه جزیرې ته په 1991 کال کې دوه مچھیمار ورغلي وو او په هغه ځای کې کورونه جوړ کړل او له هغې وروسته د هغه ځای آبادی په زیاتېدو شوه. په تکنیکی توګه دغه جزیره په کینیا کې ده، خو یو ګوینډا هیواد په هغه جزیره خپل ملکیت دعوه وکړه. په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شخړه نښتې هم شوې وې، خو بیا د یو تړون له مخې دواړه هیوادونه په دې صلاح شول چې د دواړو خواوو مچھیمار به په دغه جزیره کې اوسیږي. په هنګ کانګ کې یو پاکستانی نژاد پولیس والا ډیر زیات استایل شوی چې د یو تن یې له خودکشۍ نه راګرځولې دي. د بی بی سی تر مخه یو پاکستانی مزدور په کرین خطه وو او خودکشي یې کوله. په دې موقعه پولیسو یو پاکستانی نژاد کانسټیبل افضل ظفر راوغوښتو او هغه په اردو کې هغه مزدور قانع کړو چې خودکشي ونه کړي. هغه ورسره په اردو کې خبرې وکړې او مزدور له کرین نه راکوز شو. شل کلن افضل یو کال مخکې په پولیسو کې برتی شوی وو. په ټولنیزو ویبپاڼو د افضل ډیر زیات استاینه شوې چې یو تن یې بچ کړی دی. ګوګل کمپنی لومړی سمارټ جیکټ معرفي کړی دی. دا یو جدید ترین جیکټ دی چې پکې ټکنالوژي هم موجود ده. دغه جیکټ ته د کمپیوټر نوم ورکړل شوی دی. په دې کې د ګوګل جیک کوارټ ټکنالوژي کارول شوې ده. دا جیکټ بیا $300 ده. په دې جیکټ کې بلوټوت په ذریعہ سمارټ موبایل ټلیفون سره کنیکټ کول او سندرې اوریدل او ویډیوګانې هم کتل ممکن دي. په جیکټ کې د ګوتو په ذریعہ هر څه کنټرول کیږي. دا جیکټ بیټرۍ تر 2 ورځو پورې کار کولی شي. د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واټس اپ د صارفینو شمیره 80 کروڑ پورې رسیدلې ده. بلخوا وایبر هم خپل صارفینو د پیغامونو پټ ساتلو او سکیورټي لپاره نوي فیچرز معرفي کوي. په یو نوي فیچر کې سیکرټ چټ یعنی فوټو خبرو فیچر شامل دی. په اسانو ټکو کې یو مخصوص وخت وروسته به پیغامونه په خپل ختم شي. په فیچر کې صارف نشي کولی چې خپل خبرې نورو سره شریکې کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Come here, my
dear. What is
this?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم کونګ اسکل آیلند په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم لوګن دی چې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی لیګو بیټمن مووی دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل په د هند بالیوډ باکس افس کې د ورن دیوان او آلیا بٹ نوی فلم بدری ناتھ کی دلہن هنیا په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ پونې زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم کمانډو 2 په دویم نمبر دی چې د 40 کروڑ پونې زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم رنگون دی چې د 23 کروڑ پونې کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو وین ڈیزل او ڈانی جانسن نوی فلم دی فیٹ آف دا فیورس دریم ٹریلر خپور شوی دی. دا دی سیریز اتم فلم دی. دا فاسٹ اینڈ فیورس پخوانی وو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه هغه وو فلمونو شاوخوا 3.9 ارب ډالر کاروبار کړی وو. دا فاسٹ اینڈ فیورس نوی فلم کې مشهور اداکار چارلیز ایتھیرون هم کار کړی دی. فلم دی فیٹ آف دا فیورس به د اپریل په 23 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
All right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now.
Dominic Toretto just went rogue.
You're gonna turn your back on family?
know it looks bad. Don't give up on him so easy.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Don.
You ready?
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
She's the very definition of high-tech terrorism.
There's thousands of cars in this city, and now they're all mine.
I know what it feels like to be every cop ever chasing us. Wait.
Oh, James.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین ګوسلینګ نوی فلم سانګ ټو سانګ لومړی شل خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی. په فلم کې نور مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، نیتلی پورټمن او کیټ بلانشیټ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په ټیکساس ریاست آستن کې د لیکوالانو او سندرغړو ترمنځ همکاري شهرت او دوکه خودل شوی ده.
We thought we could just roll and tumble, live from song to song.
We should make a record together. You know you do the live music thing. Don't you want to make some money? You've got talent. Help me. I have a condition. I can't be left alone.
Slower. It's a love story.
I'm a-walking in the rain. Tears are falling and I feel pain. Wishing you were here by me. To end this misery.
د هندي سینما مشهور اداکار انوشکا شرما نوی فلم په لویری ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند پنجاب مشهور اداکار دلجیت هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی خو ډیر مختلف او نوی انداز کې جوړ شوی دی. په فلم کې په پنجاب صوبه کې د ودونو یو عجیب قصه خودل شوی ده.
شادی پیڑ سے نہیں لڑکی سے ہوتی ہے، وہاں ایک ہی لڑکی تھی میں. تم نے پیڑ سے نہیں مجھ سے شادی کری ہے.
शादी से दो दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है?
मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब किसकी शामत आई है?
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ.
क्या
क्या उल्लू हो?
कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ?
शायद.
इस गाने की बोल और आवाज दोनों फिलौरी के हैं.
रब ने आवाज बख्शी है, आवाज नहीं मेहर है. सोच बदलने की ताकत है तुम में.
साहेबा साहेबा चलवा
هندی سینما مشهور اداکار ویجیا بالن نوی فلم بیگم جان لومړی شل خپور شوی دی. په فلم کې د تقسیم هند پر وخت د یو هغه کور کیسه ښودل شوې چې د پاکستان او هند ترمنځ د پولې کرښه پرې تېرول کېږي. دا په رښتیني واقعاتو جوړ فلم دی. فلم بیگم جان به د اپریل په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کېږي.
اگست 1947 ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فرمان نے ایک ملک کے دو حصے کر دیے، ہندوستان اور پاکستان. یہ کہانی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو صحیح مگر بانٹ نہیں سکے.
باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکا ہوتا ہے.
یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں،
ایویکشن نوٹس لے کر آئے ہیں.
یہ کوٹھا خالی کرنا ہوگا بیگم جان. اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا.
جناب، آپ جسے زبان سے کوٹھا، یہ میرا گھر ہے، میرا وطن، اور اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے، ہم اس کے ہاتھ، پیر اور جسم کا، وہ کیا کہتے ہیں، پارٹیشن کر دیں گے.
सरकार की बात मान लो, बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम।
अब जो भी हो, भिकमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी अपने महल में।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم